په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري سنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. آی آر سی په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوي دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېسارې حد ته رسېدلې، او هغه بشري بحران چې دا هیواد ورسره مخامخ دی کیدای شي د شل کلنې جګړې پرتله زیات افغانان ووژني. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي چې وضعیت د ناورین پر لور د بدلیدو په حال کې، ځکه دی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه ده، په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی له دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، ویل چې د دې پیښې په اړه دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلي مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکرک ښار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او درې نور په 13 اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته ویلي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي دښمني لرله. د اوکراین په ختیځ د دونیسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پوځ تر درسیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پوځ په دونیسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونه په دې سیمه کې کلک مقاومت کوي او خپل سنګرونه یې ساتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالر مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي. دا پیسې د ماین پاکۍ د سلو ډلو د فعالیت د لګښتونو د اړتیا وړ تجهیزاتو د پیرلو او د کسانو د روزنې لپاره په پام کې نیول شوي دي. د دې ډلو دنده به د یو کال لپاره د ماینونو او ناچاودو مهماتو ایستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته د اوکراین د خاورې لویه برخه په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښل شوې ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ژغورنې نړیوال کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. خو د طالبانو د حکومت ویان وضعیت دومره خراب نه بولي.
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کې ده ښه ده.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره هم مرکه کړې ده.
اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري.
دا به هم واوري چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې نوموړي له ځان سره ډېرې پیسې له هېواده ایستلې، د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د څارونکي ادارې یا سیګار ځینې پوښتنې ځواب کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې ادارې یونیسف په اروزګان کې بیا د ښوونځیو او مدرسو سره مرسته کړې ده.
دغه موږ مکاتب چې کوم دا د جنگو لامل څخه چې دغه کوم تخریب سیوی دي، دغه ماشومان یې ځای درو توت لاندې ناست وي، یا ځای درو سوري لاندې ناست وي، یا ځای مشخه مو ته درو ولي درغه لاندې ناست.
دغه راز د خبرونه په دوه منی مې کې بده ازادي رادیو د ازادي او اوردون کې ونی ځ خبرونه هم واوري.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل ټکنیک کار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. دغه کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له دې چې افغانستان کې وخت طالبانو نیو د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوي او لوږه او بېوزلي ټول هیواد نیولی دی. د په داس حال کې چې د اګوست په لومړیو کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلو چې په تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد شل سلنه رالویدلې او بي وزلي 90 سلنه زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
پدان خو دا ورکه یو ناک میچي په کور کې راځي از تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو
بس بيبي نوميږي او د غزنی اوسیدون کده د خپل بي وزلي ولګي او خراب ژوند کیسه کوي. خدا شکایت هم لري چې دوی په نوم راستي په نور ویشل کیږي
په دغه تمو باندې په چوروړې باندې استرخان من دی پلار تازه ری چول کړي د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند خپل باندې خدا دې کریم سيران دې داسې خوړه د غریب غمه نه خړلې د دې جمعات به یو مختار لیستونه وای جوړ کړي ورسې ورسې ولایت مختار ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي اتي به وایسته کنه کې نه چې موږ څنګه
دا شاید په افغانستان کې د هر دویم کور کې سوي. تازه د ژغورنې نړیوال کمیټي IRC هم یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي انزوا په اړه خبرداري ورکړه. د کمیټي یو اعلامیه کې چې د اگست په 8مه یې خبره کړې لیکلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او کېدای شي دا ناورین د تیرو شلو کلونو د جګړې په پرتله زیات خلک لمنځه یوسي. د ژغورنې نړیوال کمیټي په اعلامیه کې راغلي اقتصادي انزوا د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړی او د بیوزلۍ او لوږې لامل شوی او د خلکو اړتیاوې ډېر زیاتې کړې دي. پیلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او په راختې امرستې چې ډېرې دولتي خدمات یې تمویلول په ټپه درېدلې دي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د اعلامیې په اړه څه نه وایي خو زیاتوي د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره اوږدمهاله پروګرامونه لري چې عملي کېدلې وخت غواړي.
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کېده ښه ده. تاسو وګورئ د افغانستان افغاني نرخ وساتلی شو حال داسې په همسایه هېوادونو کې تاسو اقتصادي وضعیت مطالعه کړي ایران او پاکستان دواړه هلته د ډالر په وړاندې د هغو کرنسۍ ورځ په ورځ ټیټېږي او ارزښت له لاسه ورکوي.
مګر طالبان د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازې هغه پروژې یادوي چې د جمهوري نظام پر مهال پلان جوړ شوی او یا هم عملی چارې پیل شوې دي. د ویلګې په توګه ټاپي کاسازر د قانونو کیندنه افغانستان د اتصال په مرکز بدلیدل ایران چین ترکمنستان او نورو سره د ریل پټلۍ لارې سوداګري او یو شمیر نور هغه کارونه دي چې د مخکینی حکومت پر مهال عملی شوي او ان ډیر شمیر یې بشپړېدو ته نږدې دي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان ورځ تر بلې د پیسو له کمښت او د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مخ دی. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیواله کمیټه هم په افغانستان کې د اوسني ناورین د مخنیوي لپاره له نړیوالو شریکانو سره یو ځای د خپلو هڅو خبره کوي او زیاتوي افغانانو ته باید نغدي مرستې ورسیږي څو ژوند یې وژغورل شي.
و هم رل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وايي په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خی په هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانانو وژنې په دې اړه مخکې د اقتصادي چارو لپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړي ازرخش حافظي سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې آیا وضعیت په رښتیا هم په افغانستان کې دومره خراب دی؟
بدبختانه داسې بریخي متاسفانه زیری نشته ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ وو د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو ختم شو او اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبیعي زیر متضرورت لري د انکشاف لپاره د پروسس لپاره او په عین زمان کې د بشري نیروس خګټ پروتکول دی چې اکثره زموږ کډونه اوس په مهال په افغانستان کې نه دي او ځان مسوم نه ګڼي د افغانستان څخه وتلي دي. دا دوه لوی پانګه د افغانستان اوس تقریبا غریب ملت په واک نه دي ځکه چې د طبي منابعو د استخراج لپاره او د پروسس لپاره په میلیارد هاو ډالر پانګونې ته ضرورت ده او بیرنی مرستې ته هم ډېر ضرورت ده ځکه چې یو متعارف اقتصاد دلته شتون نه لري. موږ په خپل خود ولاړ نه یو بسیاتو ته نه صنعتي او کرنیز لحاظ موږ تولید افغانستان ضرورتونو لپاره ځواب نه شو ورکولی.
طالبانو د واک ته رسېدو د یو کلنۍ په درشل کې د ژغورنې د نړیوالو کمیټې په څېر نور هم د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی خو کراشو د ژغورنې د نړیوالو کمیټې دغه خبرداری ته هم چې وضعیت وایي چې د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې ځکه دی چې نړیوالو بسپنه ورکوونکو چې په تیر نظام کې د جمهوري نظام ډېر لاسنیوی کاوه هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه کړې ده په عین حال کې به دغه پالیسي وایي افغانستان اقتصاد هم له منځه یوسي. که وضعیت داسې وي ولې نړیوال خپله پالیسي نه بدلوي؟
او داسې چې دولتونه باید د اقتصادي ودې لپاره یو بستر وګرځي یا تسهیلات فراهم کړي. متاسفانه په افغانستان کې دولتونه اکثرا په خپل د اقتصادي ودې لپاره خندي، مخکې د فساد شتون ډیر زیات پراخه توګه او په انځمن کې ناامني او د امنیت نشتون د اقتصادي پرمختګ خند وو. اوس چې تر ډیره بریده پورې امنیت ښه دی او فساد هم وایي چې لږ شوی دی، اما بیا د یو رسمي سیاسي ادرس نشتون له امله او د کلکې چې افغانستان حکومت او د دنیا او د منطقې هیوادونو سره پیښوي دي، دا د دې لامل ګرځېدلی دي چې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدلې هغه هم په ټپ ودرېږي او خپل د منابعو څخه باید دا پورته کړو تر څو چې د افغانستان په خپل ودرېږي او پرته له بینملي عمل څخه دا نه کېږي.
تاسو د خپل منابعو ویلې طالبانو هم د افغانستان د قانونو د سپړلو د استخراج هڅې ګړندې کړې دي. ډیر قانون په افغانستان کې استخراجیږي او د طالبانو یو کورنۍ منبع هم له همدغو قانونو څخه ده. خو په عین حال کې انتقادونه شته چې ښایي په دې کې هغه شفافیت نه وي په پام کې نیول شوی. نو څه فکر کوئ چې دا به د افغانستان درد دوا کړي، یعنی افغانستان به د اوس طالبان چې پرې واکمن دي دوی له اقتصادي پلوه په ځان خود کفا کړي؟
ما یو خو د منابعو تعالی کول دي، یو د منابعو څخه د خلکو په ګټه پورته کول دي. اوس مهال که ستاسو مقصد دا د سکاره ډبرې ایستل وي، هغه خو د یو کوچنی منبع دی افغانستان د ډېر سترو منابعو څخه دي. زموږ په خاوره کې لیتیم شتون لري، زموږ په خاوره کې دا رنګه فلزات ټول تقریبا شتون لري، په افغانستان کې تیل دي، ګاز دی، نور منابع شتون لري چې دا ویجال ځکه لرو چې تر اوسه پوره خوړب شوي نه دي پس له چنګیز د حملې څخه. موږ یې منابع طبیعي زموږ دغه شیان دي او زموږ دغه سمندرونه او دریا سلې روزونه دي چې لالهان دي ګرځي او په افغانستان کې باید برښنا تولید شي نه تولیدیږي. موږ په خپله اوس د خارج څخه برښنا را واردوو. زما هدف دغه دی چې ټول منابع څخه باید په ډېر دقت سره او په ډېر معقول اقتصادي توګه ګټه پورته شي.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیریت غړی آزرخش حافظی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر د هغې ادعا په اړه چې ګواکې نوموړي له ځان سره ډېرې پیسې له هېواده ایستلې. د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د څارونکو ادارې سیګار ځینې پوښتنې ځواب کړې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ښاغلي غني مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د 450 پوښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ویلی دی. نور په دې راپور کې
سیګار په خپل یو تازه راپور کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په استازیتوب د هغه د مدافع وکیل لوري د هغه پوښتنو ځوابونه خبره کړي چې د ادارې د مارش په 13مه نیټه له ښاغلي غنی سره د دې ادارې لوري د یوې مرکې د وړاندیز په ترڅ کې ور اسول سوي وي. دا راپور اصلا د دې ادارې د مخکنی راپور چې د غبرګولي په 26مه نیټه خپور کړ او ویل هغه ادعاوې ناسمې دي چې مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتو پر مهال له ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. دا یو ورسته برخه ده. راپور وایي د ښاغلي غنی مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د شپږ 50 استول سوي پوښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ورکړی دی. په دې شپږ 50 پوښتنو کې د افغانستان د نظام، ملي اردو، بهرني سیاست، د امریکا او طالبانو د تړون، د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د جوړولو، د طالبانو په لاس د افغانستان سقوط او لوطنه د ښاغلي غنی او ورسره ټیم د وتلو او د هغو پیسو په اړه پوښتنې مطرحوي چې تور لګول سوی و دوی لزان سره وړي دي. د ښاغلي غنی لخوا د پیسو د لیکت په اړه د سیګار راپور کې لیکل شوی لایني شواهد ښکاري چې له هغه سره له 1500 زیات ډالر نه و، خو پر کې د نږدې 5 میلیون ډالر د پیدا کېدو د ادعا په اړه د ښاغلي غنی مدافع وکیل سیګار ته ویلي مخکنی جمهور رئیس غنی دا اعلان او ژمنه کړې وه چې په خپل شخصي شتمنۍ باندې به په خپل پلرني کلي کې یو بنسټ جوړوي چې د جمهوریت ریاست کتابتون، د اسلامي مطالعاتو مرکز او د کرنې مرکز به پکې شامل وي. خو سیګار ته د مخکنی حکومت یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې دا ډېرې پیسې دي او هیڅوک هم دا پیسې په خپل کور کې نه ساتي. د سیګار په راپور کې له ځینو نورو چارواکو سره له افغانستانه د وتو پر مهال د پیسو لیک ته اشاره شوې او د ځینو سرچینو له قوله یې لیکلي د جمهور رئیس غني له میرمن سره یوازې $800 د جمهوري ریاست د عامه ساتنې د مشر قاهر کوچی په باکس کې د دې ریاست د یوې میاشتې بودیجه چې $250 وه او د حمدالله محب له مرستیال رفیع فاضل سره هم $240,000 چې د ملي امنیت شورا د یوې میاشتې بودیجه وه موجوده وه. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې د جمهوري نظام د سقوط په وخت کې د جمهوري ریاست او ملي امنیت د شتمنیو په ګډون د افغان حکومت په ودانیو کې ډېرې پیسې پاتې شوي چې بیا ورکې شوي دي. د سیګار راپور زیاتوي کمرې او سب شوي فلمونه هم د طالبانو لاسته ورغلي او دا د سیګار لپاره سخته ده چې معلومه کړي دا پیسې چا او څومره غلا کړي دي. خو دوو چارواکو بیا ویلي چې دا پیسې ورکې شوي نه دي، بلکې د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو ته لیږدول شوي دي. هڅه مو وکړه د دغو ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویان ویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي، مګر د طالبانو رئیس الوزرا محمد احسن اخوند په خپله لومړنۍ وینا کې اعتراف وکړ چې په ارګ کې پیسې موندل شوي او د ته ورکړل شوي دي. له افغانستانه د مخکني جمهور رئیس غني لخوا د پیسو د لیک تور په لومړي ځل په کابل کې د روسیې سفارت وکړ او ویې ویل ښاغلي غني له ځان سره $168 میلیونه وړي دي، خو ښاغلي غني دا ادعا رد کړه او ویې ویل حاضر چې په خپلواک توګه دا تور وڅېړل شي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو افغان د امریکا په نیو مکسیکو کې د څلورو نورو مسلمانانو په وژنه تورن شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس وایي د دې ایالت د البوکورکی په ښار کې ام پرلپسې د څلورو مسلمانانو وژنې خلکو ته ټکان ورکړی و، خو ورسره هم مهاله ګڼ معلومات هم رامخته شوي دي چې له مخې دا یو 50 کلن افغان د دې قتلونو په تړاو نیول شوی دی. تفصیل به له اجمل ان واورو چې په سټوډیو کې راسره دی.
د محمد سید په نوم باندې دا افغان یو 50 کلن دی او د دوشنبه په ورځ له خپل کور نه شاوخوا 100 کیلومتره لري د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د نیو مکسیکو چارواکو د سه‌شنبه په ورځ ویل تورن کس ټول وژل شوی تقریبا تر یو حده پورې پیژندل. نوموړی رسما د دوو کسانو په وژنه باندې تورن دی، خو د دوو نورو په وژنه کې هم تر ټولو هغه مهم مشکوک کس ګڼل کیږي. د دې پرله پسې وژنو ټول قربانیان ځایي مسلمانان و چې په نیو مکسیکو کې اوسیږي او دغلته یې میشت مسلمانان ویرولي وو. په نیو مکسیکو کې د اسلامي مرکز مشر احمد اسد د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې قتلونو د تورن لنیول کېدو وروسته په دې ایالت کې میشت مسلمانانو د آرام ساه اخیستې ده. لومړی وژنه د تیر کال په نومبر کې شوې وه. ورپسې نور درې قتلونه د جولای له 16مې څخه د اګست تر 15مې نیټې پورې شوې دي. د پولیسو یو ځایي مشر ویلي دارو خانه نه ده چې دا وژنې د کرکې پر بنسټ شوې دي او که نه زنځیري وژنې یو بولي. د پولیسو لخوا په یو بیان کې دا هم ویل شوې دي چې دغه محمد سید چې افغان دی له 50 کلونو راهیسې امریکا کې اوسېده. پولیس وایي چې مجرم قربانیان تر یو حده پیژندل او کېدای شي شخصي ستونزې د دوی ترمنځ د دې سبب شوي وي. په ریپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې د پولیسو له مشر نه وپوښتل شول چې آیا د دغه وژنو انګیزه خو به دا نه وي چې دغه افغان سنی مسلمان دی او لور یې له یو شیعه مسلمان سره دغلته واده کړی و، آیا له دې کبله خو به غوسه نه و. پولیسو ویلي دي چې دوی دمګړۍ څه نه شي ویلی او د انګیزې په اړه یې څېړنې روانې دي. دغلته دغه وژنو خلک دومره ویرولي و چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې پرله پسې وژنو باندې نظر ښکاره کړی و او دا یې خطرناکې او همدارنګه داسې بللې وي چې د جو بایډن په وینا په امریکا کې د دا ډول بریدونو ځای نشته دی. تر اوسه پورې هم د دغه وژنو چې دغه افغان ولې په دغه وژنو کې لاس درلود انګیزه معلومه نه ده، خو دا یو افغان دی چې په دغه پرله پسې وژنو تورن دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په دې برخه کې د ژغورنې محکمه واورېدل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان وژنې. آی آر سی دغه څرګندونې نن په یو نوې خبرې خبر پاڼه کې کړې او ویل چې په افغانستان کې د وخت له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوې دي. په دې اړه مې نن مخکې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې همدې موضوع ته ځانګړې شوې و د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي کمال ناصر اصولي نظر وپوښت.
بدبختانه داسې بریښي متاسفانه څه زیری نشته، ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو، ختم شو. اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی، اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبیعي زیرمو ته ضرورت لري، د انکشاف لپاره، د پروسس لپاره، او په عین زمان کې د بشري نیرو څخه ګټه پورته کوي.
په تیر وطن سره بخنه غواړو چې د ازرخش حافظي څرګندونې وي مخکمو بشپړ مرکه د لدسره واوري دخو له کمال ناصر اصولي سره مرکه دغه خبرې دوته چمتو ده.
مطلب زه د آی آر سی د راپور سره د اقتصادي لحاظ د افغانستان د بد وضعیت تشریح سره موافق یم. د افغانستان د خلکو وضعیت نسبت یو کال مخکې او دوه کاله یا پنځه کاله مخکې او یا لس کاله د مخه هیڅ د مقایسې وړ نه ده. هغه کورنۍ چې پخوا به یې $200-$300 عاید د میاشتې لرل، نن $10 عاید هم نه لري. اصلا په افغانستان کې فعلا بیخي مطلقه پیسه ورکه شوې ده. هغه دوکانداران چې په افغانستان کې خوراکي مواد خرڅوي، اوړه وړي دغه شیان، د هغوی ته دا ټولې هغه پیسې چې په افغانستان کې په داخل کې په حرکت کې دي هغوی ته ورځي او خوراکي مواد خلک اخلي. دا نورو ارسو کې هر تاجر تجارت په ټپه ولاړ دی، او حتی د تاجرانو چې په میلیون هاو ډالر به درلودل، د هغه تاجرانو اقتصادي وضعیت تر دغه حده خراب شوی ده چې دوی نه فروشات لري، مالونه په ګودامو کې پراته دي، او د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره کمزورې شوی دی چې د خریداري توان نه لري. دا حقیقت ده، او دغه یو لوی ناورین ده چې باید حاکم دولت په دې باندې ډېر عاجله فکر وکړي.
خو وضعیت لکه څنګه چې تاسو تشریک هم داسې وضعیت په افغانستان کې اوس روان دی، خو دغه پرتله چې د ژغورنې نړیوالو کمیټې د افغانستان د تیرو شل کلونو جګړو د مرګ ژوبلو سره کړې ده، آیا دا له اوسنی وضعیت سره اړخ لګوي که وضعیت داسې وي؟ اقتصادي وضعیت خو په تیرو شلو کلونو کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، خو اوس وضعیت داسې دی او د طالبانو حکومت وایي چې اقتصادي طرح لري، ممکن وضعیت بدل شي.
حاکم حکومت به اقتصادي طرح ولري، تر اوسه پورې زه اقتصادي طرح نه وینم. صرف امنیتي وضعیت دومره تاثیر گذاره شوی ده چې دا د افغانستان څنګه زغال په آرام سره خلک اوړي پاکستان ته، په لارو کې مزاحمتونه نشته، ورته جنګیالي د مختلفو ډلو ورته لارې نه نیسي، پاټکونه نه ایجادوي، او دا که په یو یا دوه ساحو کې لکه د تیر په څیر جنګیالۍ ډلې پیدا شي، دا وضعیت هم خرابیږي. دلته بنیادی هم دنیا نه غواړي د افغانستان د فعلي دولت سره کومک وکوي، او هم دولت پیسې نه لري او هغه امکانات نه لري چې حتی د پتیر کې پټه په ولاړې ناتکمیله انکشافي پروژو ته پیسې ورکړي. که هغوی ته هم پیسې ورکړي، دا اقتصادي سایکل په دې پایل وکړي چې دا د ستوت شروع شي، دولت پروژې سپانسر کی، او دغه قراردادیان چې په سلهاو او زرهاو پروژې نه تکمیله پاتې دي، دا بیا ولسته پیسې ورکوي، ولزي دغه سي تاجر ته هم دغه سایکل به پایل کیږي. نو
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي چې د ژغورنې د نړیوالو کمیټې یا آی آر سی د وروستي راپور په اړه خپل نظر سره شریکو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې ادارې یونیسف په اروزګان کې له ښوونځیو او مدرسو سره د لسګونو زره صابونو او درسي کیټونو مرسته کړې ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن چهار شنبه یاد درسي مواد او صابونونه د یو لړ مراسمو پر مهال د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو ته وسپارل. په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسؤل ډاکټر فواد ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن 20,000 صابونونه او شاوخوا 6,000 درسي کیټونه د پوهنې ریاست مسؤلینو ته وسپارل چې هغوی به یې د مدرسو او ښوونځیو پر زده کوونکو وویشي. نوموړي وایي د یادو مرستو څخه یې هدف دا دی څو د ښوونځیو او مدرسو زده کوونکي له ساري ناروغیو وژغوري او دغه راز ماشومان زده کړو ته وهڅوي.
یونیسف له خوا نه د معرفت لپاره تقریبا د 20,000 په تعداد صابون مدرسو مکاتبو ته لیږي د لاس مینځلو دي په خاطر او د 1500 د تباشیر په سپین رنګ کې دا به هم مکاتبو مدرسو ته لیږل کیږي او 1540 بکسه قرطاسیا 1450 کیټه د عربي کتابونه د اول نه تر څلورم سن پورې او همدارنګه د تمریناتو 3 کیټونه هغه هم دي 6,000 کیټه کومک کړای ده.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی حقنما د یونیسف د ادارې له لوري له دې مرستې هر کلی وکړ او وایي چې په دې سره به یې د زده کوونکو ډېرې ستونزې هوارې سي. نوموړي د یونیسف له ادارې غوښتنه وکړه چې دغلته دې د تخریب سوو ښوونځیو په رغولو کې هم مرسته ورسره وکړي. حقنما وایي په دغه ولایت کې اوس مهال زیات شمیر ماشومان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او سرپناه نه لري.
دغه موږ مکاتب چې کوم دا د جنگو له امله سخی چې دغه کوم تخریب سوي دي دغه ماشومان یې ځای درو توت لاندې ناست وي یا ځای درو سوري لاندې ناست وي یا ځای موږ خامه وته درو ولې دغه لاندې ناست وي چې موږ دغه مکاتب ورغول وسې دغه نو ډیر ضرورت موږ ته درو او بل دغه وبو پر برابر چې نو برمو چې ضرورت ستا چې برمې وته دغه سې د وبو پر برابر چې برمې د ټانکی تر ولې جوړېږي.
د پوهنې رئیس دغه راز زیاتوي چې د تدوی ورځي وړاندې د پوهنې وزارت له خوا څخه ورته 240,000 د ښوونځیو نوي کتابونه د لومړي ټولګي څخه نیولې بیا تر 12 ټولګي پورې هم ورته راورسېدل چې دوی به په نږدې ورځو کې پر زده کوونکو وویشي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر ډیر شو پورې زیاتې ښوونځي ودانۍ نه لري. خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې دوی به خپلو مرستو نوره هم ادامه ورکړي.
په همدې سره رسیږو د خپرونې دې برخې ته چې ستاسو د پیغامونو برخه ده. د څو ازادي راډیو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه واورو.
سلامونه علیکم هلی او احترامات میمنه حکمرې ملفکتیار یو بلسوالۍ نه دغه پیغام ثبتوم. دغه د طالبانو د پوهنې وزاره وزیر چې کومه خبره کړې د انجونو د مکتبونو په اړه دغه غلطه ده، دا سمه نه ده. موږ په خپل هم کلیوالي سیمو کې اوسېږو، موږ ټول د جونو د تعلیم سره کومه ستونزه نه لرو. موږ غواړو چې موږ انجونې تعلیم یافته شي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، ځکه چې یو هیواد یوازې په نارینه وو پرمختګ نشي کولی. باید هلته ښځې او نر ټول تعلیم او تحصیل ولري. اسلام هم په دې اړه کومه ممانعت نه لري، په دې برخه کې اسلام هم اجازه ورکړې. حدیث شریف هم د پیغمبر علیه السلام دی چې علم په نر او ښځې ټولو باندې په دواړو باندې فرض دی. دغه سی بانی لټول دي د ثانوي او د لیسو د انجونو د بندولو دپاره چې یوه بله بنا پیدا کوي تر څو د خلکو مخ له ځانه واړوي او د خلکو هغه غبرګون چې په دې اړه ښایي هغه یو څه غلی کړي، هغه کې خاموش کړي. هیڅوک د طالب سره ستونزه نه لري. افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی، اوس خلک د طالب په اهمیت پوه شوي دي.
السلام علیکم، زاد البشیر د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکونکو ډیره مننه چې دا خبرونه خپروي. نو د مکتبو په اړه چې کوم خلک نظریات وکړي چې یو وی مکتب دی له شي بل وی نه دی له کیږي، یو وی قومي مشران نه پرېږدي بل وی چې یا طالبان نه پرېږدي، امارت اسلامي طالبان نه پرېږدي. نو په دې رقم کې مختلف نظرونه دي. موږ په نظر دا دی وروره چې موږ د ولږې مړوستو د نیستې مړوستو، موږ ته زموږ د ژوند غذا نه برابرېږي او د درس د تعلیم غذا برابرېږي. که دوی وایي چې دا د ژوند غذا په درس تعلیم برابرېږي، هغه په داسې وخت کې برابرېږي چې هغه موږ یو شی ولرو. موږ د مکتب پیسې نه ورته لرو، د خرچې روپۍ نه ورته لرو، خپل د ډوډۍ پسې آریان یو.
آزادی رادیو کار کوونکو ته سلامونه او احترامات وایم. پس له سلامه دغه ملي اردو سابقه سربازان او ضابطان څوک چې کارټونه لري باید دغه سره خو دغه کومکونه مرسته خو لږه کیدلی په لیاز دی خدای. دا څه حالات په مونږ راغی، داسې یو بد حالات راغی چې یو نمائنده هم نه دی پاتې چې دغه څوک کارټونه لري فعال او تر اخره پورې د دوی نه دوی سره لږ لاسنیوی کولی، تر اوسه پورې داسې یو نمائنده نه دی پاتې.
السلام علیکم، زه جمیل یم د کندهار ولایت څخه. نه د اسلامي حمایت څخه هیله دا ده چې دوی پر دغه افغان مهاجرو باندې د ایران ته چې اوړي پر دغو پر ظلم باندې غور وسي. او بله خبره دا چې د اوبه ولې موتې ورکول سي، د اوبو باندې باید ټکس کښول سي، افغانستان لپاره پیسې واخیستل سي چې یو خو به د ملت لپاره وي او یو به د زموږ د دولت لپاره یو څه سي. نو زموږ خپله اړتیا لرو، اقتصاد مو ضعیفه دی. نو بله خبره دا چې باید داسې ونه سي چې څه ورته وایي پیسې باید ورته واخیستل سي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوي دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېسارې حد ته رسېدلې ده. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سره رړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بېګاله ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدلې وعده وبلله. وی ویل چې د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د 4 نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البو کرک ښار کې پولیسو له 2 ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د 4 افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې ده. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالرو مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لری کړي.
آزادی او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو تر ډیره د ورستیو خنړیو او ویجاړونکو سیلاونو په اړه پیغامونه پریخي. نور پیغامونه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرو او پنګوالو ټولنه وایي دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. په دې اړه درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د سیلاونو په اړه مو آزادۍ راډیو ته پریښي دي.
سلامونه او نیکی هیلی د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دې خواته بارانوش دي، بېخي زیات زیانونه اړولې دي، لارې خراب کړي دي، بالخصوص بند سرده کې عمومي لاره بنده ده. د عمومي لارو اوبه ویجاړه کړې ده، خرابه کړې ده. نو له حکومت څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او وی ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم، احمد درانم د خوست ولایت سپیره ولسوالۍ د ملکۍ کل څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال جن رسېدلی دی، او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړې دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي او د هغه چا چې دوکانونه منځکې او نور تاوانو ته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت د چارشمې ولسوالۍ د گورګین ناوی سره په اړیکه کې یم. وروره جانه، دا د گورګین ناوه چې د ډېر سیلابو او بارانو وځپله، جواری او شانه ګره ختم دي، هیڅ مرستوم دي ولسوالۍ ته دا وسنه دراغله. غریبان خلق په دې ولسوالۍ کې دي. دا یو قسم ما پیغام د لوپلو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکتینا تاسو سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. سلام درې شهرس بخیر سیات مشهدی نومې سم لا پوندې نو دا په بدل کې دا سلابونه راغلي دا څنګه راغلي دي موږ د اسلامي امارت څخه داخله ده چې کوم کورو ده چې ځانیو مالي توانونو څخه د غوسره مرسته وکړي. خاص بردک ولسوالۍ دا ډېر خلک بې ځایه سوي او ډېر خلک د غټ مشکلات سره دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د زنګری وټکو د سرحد تفصیل په پکتیکا سره سرحد لري. دلته ډېر شدید بارانونه وسو او توپام سره وو چې سخت باران وو. زه د ویډیو ماته ته ولېږل ته خپل ویډیو وګورم. ان تر دې وخت موږ ویډیوګان کولای شوي بعد بل ویډیوګان اوس خبرېدلو بیا ختمونه شروع کړو. اته سدا په لکه شو پاتې کیږي څوک نه نو به ویډیوګان نه دې کړی سخت ویډیوګان کېدای شي چې به کړی. ما سره نسته چې ته ولېږم. نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو د سلابونه رالو تاسې ځانې تلپات خو تاسو نه دی اړولي نه داسې معلومات لرو. مالی توانونه خو داسې په اختیار واوښتلو سي هیڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي چې نه چلو بل لري نه که چا په بورونه وکي کوم کې هر څه شر شي وو دا وبلان نکړو. نو اوس ته چلو به څوک نه لري په لاله سیدي خراب دي خو نه خراب دي. نو زموږ له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته حیات راولېږي. دلته داخل ګو ستړي ستونځي بار وي او چر سرسیر باید ودی زر تزر دی ورسوي. نو دا خوښ ته لزادې راځي خو حتمن دی ته دی د پیغام پور کې او لوړپور چارواکو ته خبر کې چې دلته حیات ورسوي او دلته د حال وګوري د خلکو وګوري د ستونځي وګوري سینه کې چا یو څه کړلی واغه او بو یوړو کڅه چې شي ود کورونا د خلکو ونړې د خونی ونړې دی د بلونې ونړې دلو ان په مټ انسانان چا بچت کول سپه دې کې تاسو خپل وګورئ چې تاسو خې کې ورېدل شي انسان د باندې نه سوي وتلای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می شمالی ننګرهار ولایت د سمرخیل اوسیدونکو زه پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي ځمکه خرابې کړې او فصلونه خراب شوي دي او مرشتی باید راشی. دلته مرشتی ته اړتیا لري د کانه غریب خلک دی وس نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالله ایم د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسیدونکی. سیلابونو ډیر مالی او جانی تاوانونه رسولې دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپل کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینوالو ته میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غ کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره خاورې کړه. سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. زموږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي. طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هیڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسو وینئ چې کورونه پکې ورانیږي. هیڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
السلام علیکم. سمیر لایمه د نورستان ولایت کم دې جو سیدن کې د نورستان کې بیګا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلي دي. لګول او بدین شاول کلی کې ډېر سیلابونه راغلي دي. عمومي سرګم بند کړي دي. تلفات خو معلومات نشته. رادیو زادي کارکونکو ټول ته هیلې ده چې نور چارواکو زاستاس خبر ورسوي.
بل السلام علیکم.
فهم خبر کوم ننګرهار ولایت بیسود ولسوالی سهم زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی سیمنګ سخت سیلاب ځپلی او غواړو موږ سره مرسته کو سرپنای نه لرو او سیلاب سخت وځپلو
سلامونه نیکی هیلی خدای دو کی روغ او جوړ بوې ګولولی وطن یار يم اړیکه می د پکتیا ولایت اریوب زازای نه پیغام درته پرېږدم دلته ازازای کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانو ناړولې دي لکه خلکو پټي خراب کړي دي هغه فصلونه چې دوی پراتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا کوچالان دغه شیان اخلي هغه ټول ورته خراب کړي دي کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي او اریوب زازای ته جدي مرستو ته ضرورت هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي مسؤلینو نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي ځکه کوم شته یې چې لرل هغه د لاس ورکړي نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وایم زن ذاکر الله ممن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم دلته بارانونو ډیر خلک زین کړي دي او ډیر کورونه وړي ډیر بې سرپنا دي او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه او د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي
سلامونه نیکی هیلی احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته سباون مینوالې ما د غزنی ولایت او رشیدانو ولسوالنه درته پیغام پریدم تمه د چرجوړ وروغ بواسطه او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه نو ته غږونه تل وړپور چارواک پور رسوي او موږ د غزنی ولایت کې رشیدانو ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر توانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي البته څاروي وړي دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته د حکومت دې ورسره وشي ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړ ټول فصلونه ډیره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله د خدای په امان
وحدت پان نورستاني خبرې کوم د نورستان ولایت وامل وسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي همدارنګ د وامل وسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړې دي متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي
السلام علیکم محمد ام زابل ولایت نو بهار ولسوالی زخم یاړی کنی ولید دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالی کې ډیر شدید بارانونه وسول سید خلکو د انګورو باغونه ور خراب کړو انګوري ور خراب کړو انګوري وچو دل لکشمه شو زخی ویستل او لوس کو زخی ویستل چې وس یوانا کوم نه باندې اصل کې جواز له خوراک ما سی بل په وشه باندې هم نه دی او بل شدید سیلابونه راووتل ډیر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل مندونه رالو ردونه رالو خلکو ته ډیر مالی زیان واړوي په تیره بیا بزګرانو ته سی په جربو جربو ځکه خراب کړي او د دې درمندانو کوټیانې یوړې باوړیانې ډکې کړي او تر دغه باران لمخه د یک شنبه په ورځ باندې بیا ډیرې سختې توپانی دوړې رالی سیمې خلکو ته ډیر زیان واړوي د خلکو هندارې ورماتې کړي شمسیانې سولر برکی آینې نه دی دای ورماتې کړي موږ لا د دې راډیو څخه دا غوښتنه ده ستاسو مش پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤول چارواکو پورې ورورسي چې هغه ژر تر ژره د نو بهار د خلکو سره عاجل مرسته وکړي
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي اوس هم تاسو نور پیغامونه چې پر بیلابیلو مسایلو مو ازادي راډیو ته راستولې دي
نمای سلامونه من احترامات تازه در دو ټولو کارمندان او کارکونکو ته هیله ده چې ښه به وي. زه محمد قسم امین د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته هلمند کې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. بدبختانه باید وام د خوار او غریب پر ځای باندې داسې شخصیتونه ته ورکړل کېږي چې هغه د طالبان د خوش وړ سړی وي. نو زه په طالبان دا غږ کوم چې دا د لویه سره دا مرسته د خوار او غریب په نامه د خوار او غریب لپاره رسول شوې ده، نو باید هغو ته ورکول شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن خبر کوم د کونړ ولایت او ټپور لسوالی نه. وروره دلته چې دا کوم مواد راځي ولسوالی له دا وړه راځي، دا خو اسې یو کړاو راځي. دلته وروره د کلو خلکو په ټولو خپل منځ کې ډېرې سختې لانجې دي. دې ته رسېدلې ده چې خلکو په خپل منځ کې ورانې هم کړې دي، خلک پرې وران شو، په کلو حساب ګډ وډ دی. اوړه او د مواد چې کوم راځي دلته کونړ ولایت او ټپور لسوالی ته، ټولې لانجې دي او غلاګانې دي. اوسې سم سړي ته نه رسېږي، غریب غربه ده، خو د کلي په تقسیم باندې تقسیمېږي. ټول کلي په خپل منځ کې پرې وران شوي دي او اچول شوي دي. باید یادې له سم ترتیب جوړ شي چې هر سړی ته ورسېږي او لږ لږ نه ورکوي کلي لپاره. بعضو کلو ډېر اخسي، بعضو کلو لږ اخلي. ځینې کلو ته صحیح رسېږي، ځینې کلو د نورو کلو سره نمایي کړي دي. ګډ وډ حساب دی. نو موږ چارواکو څخه دا غوښتنه نه چې دا باید ترتیب شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما د ټولو څخه دغه یو جهان مننه ده چې زموږ د کوکنارو کښې بند کړی دی. نو د کالوګو ته دي او سم به یې کښېږدي او نرخنامه دې ورته کښېږدي، ځکه چې د افغانستان خلک ډېر ستړي دي. باید چې دغه نورو پښتو ته یو سم به یې ورته کښېږدي. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم نصیب الله د کندهار ولایت اوسیدونکی. زه د افغانستان د ټولو خلکو شریف ولس څخه دا غوښتنه کوم چې نور په افغانستان کې د هیڅ حکومت هغه حکومت پلوي نه کوي چې هغه په افغانستان کې جنگ غواړي. نور موږ هیڅ هغه حکومت نه کوو چې په افغانستان کې جنگ غواړي. په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شوی دی چې نسبتا آرامي ده، خلک په خپل ژوند پوه سوي دي، هر څوک تر خپلې کوره کلي کوره په ښه آرامي ځي، ټول هر څه ناموس هر څه مخوندي دي. نور د افغانستان کې موږ د داسې یو هیڅ داسې یو حکومت پلوي نه کوو چې هغه د جنگ پلوي، لکه جبهه د جبهه ده، دا چش جبهه ده، پنشیر والا دي، د دې هیڅ چا موږ پلوي نه کوو. نور موږ په افغانستان کې د آرام حکومت غوښتن کیو، هغه که امارت که جمهوریت، صرف موږ د خپل هوسا پرمختللي افغانستان په هیله یو. موږ نه پر بیرغ جنګیږو، پر هیڅ شي موږ نه جنګیږو نور. او پر بیرغ ځان وژنه دا صرف کفر دی. هر څوک چې بیرغ ته کار کوي، نو که بیرغ وای نو اصلي بیرغ خو دغه اسلامي بیرغ دی چې د محمد علیه السلام بیرغ دی، نو باید د دې پلوي وکړو. یو خو موږ تش تور سو زرغون میجه بیرغ دی، بالکل صحیح خبره ده. مګر ځان وژنه پر هغه باندې ایله جاهلیت دی. ځان وژنه باید ونه کړو. اسلامي امارت هم په دې پوه دی چې دا د افغانستان اسلامي بیرغ دی، ټول یې په رسمیت پیژني. نور زه د ټولو افغانانو څخه دا هیله او خواهش کوم د یو افغان په حیث چې نور په افغانستان کې د هیڅ یو داسې حکومت پلوي ونه کړي چې هغه د جنگ پلوي. نور په افغانستان کې موږ جنگ نه غواړو. وسلام.
السلام علیکم. زله پکتیکا ولایت لا شرنه نه خبرې کوم. اجبارو کلا اوسیدونکو، اجی وزیر خبرې کوم. نو نیمره په دا ولایت پکتیکا ولایت کې ټولی کلداري چلیږي. موږ دکانداران یو، موږ ډیر نقصان یو. له کابل چې موږ مال نه راوړو، د مارخت پروشي دکان ده، موږ یې په ډالرو په افغانۍ راوړو، علي موږ په کلدارو شی خرڅو. ما د حکومت چې دار هغه د درخواست چې موږ په پکتیکا ولایت کې افغانۍ وچلوي. نو موږ په کلدارو ډېر توانی یو، همیشه مال راوړو، بیرته خپل سر نسو پې جوړولی. نو موږ دا له ټولو حکومت ته درخواست، له چارواکو چې له علاماراته چې په ډالر له افغانۍ باید عملي کړي. ول دا ټول افغانستان ولایتو په 23 ولایتو کې دي، په دا دوه ولایتو کې نشته. نو دا موږ ډېر توانی یو، موږ مال واخو، هر شی واخو، بیرته خپل روپۍ نسو پې جوړولی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د ازادي راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت باندې غږ کوم چې د سالنګونو لار چې ډېره خرابه ده، او د سو ولایتونو لار ده، او کله چې موټر پر باندې ځي ډېر زیات خرابېږي هر موټر. نو دغه لاره ډېره مهمه ده، څو حکومتونه تیر شول چا توجه نه ده کړې. نو د دې څخه مهمه ده چې د سالنګونو د لارې جوړولو یو پروګرام جوړ کړي او زر تر زره جوړ شي. نو دا به د شمال ولایتونو د خلکو لپاره ډېر سهولت وي.
زما پیغام دا دی و ملګرو ملتو ته چې امارت اسلامي هم پر خپل فخواني واقعیتونو باندې ولاړ دي. نن په نوزاد د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ورمز په بازار کې کمپین شروع پر ژرو پر سرو باندې.
حتی شل پنځه ویشت کسه ځوانان یې راټول کړي وو، سرونه یې ور وخرول. اسلامي نظام په زور سره دی که اسلام په زور سره راغلی؟ نو دې ته هیله کوو چې د خپلو زورواکۍ څخه لاس واخلي.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. فاصله سلامه زموږ عرض دا دی د طالبانو څخه چې دوی د ښځو پر حقوقو باندې بندیز لګولی دی. په اسلامي شریعت کې هم د دې حق سته، او په موږ دې په اصلاحي قانون باندې هم د دې حق سته، ځکه چې زموږ ستاسې خوندې او میندې موږ تاسې لیدلی دي چې وارې ولوه ډاکټر ته، نو هغه بیا موږ تاسې که څوک پرېږدله نه، کوم وخت چې د دې عملیات کوي یا یو بل د دې مرض ګوري، چې دا مطلق مرض چې د دې دا ګوري چې دا لاس راپورته کوي، دغه د زنانې لاس اورت دی، نو دا چې دا د روژه پرې پوره کوي، دا فشار یې ګوري، دا که د ملایې که د پیرې که د فقیر هر څوک چې ورولي، نو دغه رقم مریضان چې موږ خپله مور ما ورسله د ارغنداوي روغتون ته مو ورسله، نو د هغه څخه وروسته د کوم وخته د سترګې عملیات چې ورکوي سپین سرې مور یې ولی زه نه ورسره پېښوم، ویا ته به نه ورسره ځي، ته هلته ودرېږه. نو دا چې هغه خپل عملیات خلیت ته نن کړل، بیا یو ساعت و بعد یې راوویستله. نو دا چې داسې غټه پرېشینو نه یې غټه عملیات چې خو بېخي څوک نه ورسره پېژني. نو دا چې زده کېږي دا ډاکټري زده کېږي، او بل داسې زموږ ته د هېواد دپاره یو شی زده کېږي، دا په مکتب باندې زده کېږي، دا باید ریلا کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د افغانستان د سوداګرو او پنګوالو ټولنه وایي دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. د دې ټولنې یو مشر وایي د دوی پانګې په خصوصي بانکونو کې هم کنګال پاتې دي، چې دې کار د دوی د کار او پانګونې مخه نیولې ده. زموږ همکار صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې له رئیس حاجي نور الله مبارز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې اصلي ستونزه یې څه ده.
زمونږ اساسی ستونزه دا ده چې مونږ د جمهوریت په وخت کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره قراردادونه کړي او ملکی ادارات سره مو قراردادونه کړي، ولی اوس مو هغه پیسې په جمهوریت نظام باندې پاتې دي، هغه څوک نه راکوي.
تاسو د دغه توکو یادونه وکړه، دغه توکي مو کومو ادارو ته تر کومو شرایطو لاندې انتقال کړي چې اوس یې لګښت نه درکول کیږي؟
موږ دغه توکي د افغانستان امنیتي ځواکونو ته، ملکی اداراتو ته، په داخلي ښارونو کې، په داخلي وزارتونو کې، حتی ولسوالیو کې، کندکونو ته، ټولیانو ته، د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې دوی موقعیت درلوده. هر سهار او هر ماښام دوی ته پخکړی ډوډۍ، تیاره ډوډۍ د خپل سر په قیمت باندې هلته رسوله، او هر ورځ به د موږ پرسونل دوی ته خدمات وړاندې کول، او دوی ته به خوراکي مواد لکه غوښه، میوه، ترکاری، ډوډۍ دا به دوی ته انتقالول، او دوی ته به دغه جنسونه رسول. همدارنګه په ساختماني بخشونو کې تاسو به بهتره معلومه ده چې په حفظ مراقبت کې، نو دغه کارونه چې موږ د افغانستان جمهوریت نظام کې موږ د افغانستان نظام سره کار کړی، او هر نظام چې دی هر څوک چې د ملک حاکمیت په غاړه اخلي، مشري کوي، د موږ حق په هغه نظام ده، او نظام مکلف ده چې د موږ حق راکړي. هغه په دې معنا که چیرته د موږ په نظام حق نه وای، نو دوی هم حق نه لري چې د تیر نظام مالیه، د تیر نظام عواید تجارانو نه، دکاندارانو نه، او همداسې مختلفو بخشونو نه راټول کړي. د موږ تجاران ټکول کیږي، وهل کیږي، بندیان کیږي، ولې له بده مرغه تر اوسه موږ ته هیڅ څه نه دي سوي چې موږ د هغې خوښي بینو سو.
کله چې تاسو د طالبانو چارواکو ته ورغلي یاست، هغوی د همکارۍ کومه ژمنه کړې ده؟
په لومړي وختونو کې کله چې موږ د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ته مراجعه کوله، هغوی لخوا موږ سره صحیح برخورد نه کېده، حتی موږ ډېر توهینېدو، موږ ته یعنی په مجموع کې داسې څه نه ویل کېدل چې موږ د هغې خوښي بینو اوسېږو. ولې په دې ټولنې د غړو او د تجارانو په هڅو سره په دغه تول دغه وخت کې مو ذهنیت سازي وکړله، دوی مو دې توادار کړل چې موږ تجاران د هېواد اقتصادي نیرو ده، یو اقتصادي ځواک ده، دوی په سیاسي مسایلو پورې هیڅ تړاو نه لري. موږ د دې هېواد بچي، موږ په دې هېواد کې پانګونه کړې، په سلهاوو میلیونه ډالره مو دلته پانګونه کړې ده. موږ تجارانې هر نظام سره سیده هغوی تر څنګ ولاړ یو، هغوی سره کار کوو. نو په اوس وخت کې تقریبا د روزې په مبارک میاشت کې یو مصوبه دی پاس ولا، دوی د موږ د مقروضیت ومنه، په هغه مصوبه کې لیکل شوی چې هر څه عاجل به مختلف ادارات لکه د افغانستان بانک، مالی وزارت، اقتصاد وزارت دې ته دنده ورکول سولا د اتحادو د مشرانو سره په ګډ یو کمیسون جوړ سي او د دې لپاره د یو حل لار راولټي.
دغه ایجاد شوی کمیسون څه اقدامات وکړل؟
دغه کمیسون جوړ سو. دغه کمیسون د نن نه یو میز د مخه د یو معرفت غونډه وسوله، ولې بدبختانه د هغه وخت نه را پدی خو تر اوسه هیڅ کوم غونډه نه ده سوی، نه د رد جواب را کول کیږي په فعلي وخت کې او نه هم د داسې څه ویل کیږي چې موږ هغې ته خوشبینه سو. کله چې مجالس نیسو د بازو سره اقتصادي ستونزې وړاندې کوي، اقتصادي مشکلات وړاندې کوي، د افغانستان کنګل شوي پیسې موږ ته ښي دغه ستونزې دي او اکثریت ادارات وایي ستاسو د تیر نظام سره کار کړی، د هغه نه خپلې غوښتنې وکړي چې هغوی تاسو ته د دې پیسې درکړي. زمونږ امانت پیسې په خصوصي بانکونو کې بلاک دي. د مونږ تضمین د اجرا دوه نو تضمین لرو. یو کله مونږ په پروژه کې د ګډون لپاره ورزو تضمین د افر ورته ویل کیږي، چې هلته په پروژه کې اشتراک کوو هغه تضمین د مونږ بلاک ده. یو هغه تضمین چې مونږ کومې پروژې قراردادونه کړي دي او د هغې حسن اجرا تضمین چې ورته وایي، هغه تضمین چې سرجم د قرارداد نه 15% تر 10% پیسې بلاکیږي په خصوصي بانکونو کې. هغه سندونه مونږ د افغانستان د اسلامي امارت او د جمهوریت د وخت سندونه تصدیق په لاس لرو چې مونږ هیڅ نه ستونزه نه لرو، ولې بدبختانه د افغانستان خصوصي بانکونو د افغانستان بانک ته ذهنیت سازي کړي، د تجارانو د هیواد نزي دوی سرمایه وړي، د مختلفو دلایلو چې دوی ورته وړاندې کړي دي موږ هغه پیسې هم کنګل شوي او نه راکول کیږي.
اوس مو غوښتنه څه ده چې باید څه کارونه وسی د دغو ستونزو د حل لپاره؟
لکه څنګه چې ما مخکې دوري وکړله، موږ د نظام سره کار کړی ده، موږ خدمات کړي، موږ فعالیتونه کړي دي. د موږ قانوني حق ده خوراکي توکو مو دوی ته اکمل کړي دي، هغه توکي استفاده شوي، هغه توکي مصرف شوي دي او هغه توکي تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت مصرفوي. د بیلګې په توګه ورځي د افغانستان د جمهوریت په دور کې د افغانستان د دې په ټولنې پنګوالو دا ورځي اکمل کړي دي، دوی ته تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت د غینه مصرف کوي. تاسو نور خوراکي مواد لکه شودي، لوبیا او دغه مواد سي دوی تر دا دمه د دین استفاده کوي، ولی بدبختانه دوی حتی دای هم په ذهن کې نه دی ګرځیدلی چې دغه خوراکي مواد سي موږ استفاده کوو، د دې چختن په څه حال کې وي، اې دې ته حق ورکول سوی کنه د ورکول سوی. د موږ اساسي غوښتنه ده د موږ حق باید راکول سي، موږ ته تجارتي ازادي باید راکول سي، د موږ پیسې راکول سي ترڅو موږ په دې هیواد کې لا پانګ وکړو، موږ په دې هیواد کې د اقتصادي بحران په مخنیوي کې مرسته وکړو، د دوی ترڅنګ ودرېږو. دغه نظام ولس دا د موږ ولس ده، موږ په دې ولس په دې وطن کې پیدا شوی او په دې وطن کې مخدمات وړاندې کړي او لای وړاندې کوو.
د طالبانو له مشرتابه څخه د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو غوښتنه څه ده؟ دغه راز له نورو اړوندو بنسټونو څخه
د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه باندې غږ کوم. امیر المؤمنین لکه څنګه چې دی خپل وایي چې د افغانستان تجاران پانګوال دا د یو هیواد اقتصادي ځواک ده. دا څنګه اقتصادي ځواک ده چې تاسو هر ورځ لټی، تاسو هر ورځ تهدیدوي، تاسو هر ورځ اقتصادي ازادي اخلي، دوی ته د ځوان کولو حق نه ورکوي، د غک پورته کولو حق نه ورکوي، د خپل شخصي پیسې چې دوی په اختیار کې په بانکونو کې دي، د تاسو سره دي، د افغانستان سره بانک سره امانت پیسې هې دي نه راکول کیږي او دوی خپل عیش و نوش کوي او د موږ په موادو باندې باندې بیغمه مزي کوي او موږ په بد حالت کې ژوند کوو. ملل متحد انداسې نور مرستندوی هیوادونو د دوی نه مغوښتنه ده چې په دغه عرصه کې جدي پاملرنه وکړي، د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو سره خبرې وکړي، دغه غوره سوي موږ سره په دغه عرصه کې هر څه سترته وصل لري، کومک وکړي ترڅو موږ وکولای شو د دغه اقتصادي بحران نه راووزو او بیرته د تیر په څیر خپل اقتصادي فعالیتونه جاری وساتو، کارونه په ډیر خوشحالي او په ورین تندي سره مخته بوزو.
د افغانستان د سوداګرو او پنګوالو د ټولنې مشر حاجی نور الله مبارز وو. د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام همدومره وو. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
جگر زم لیوانای بغنو لیوانای مینک رو ماشتا بیا بانا سر رجدی جگر زم لیوانای بغنو لیوانای مینک رو ماشتا بیا بانا سر رجدی جگر زم لیوانای بغنو تصور